السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2018 کال د مارچ د میاشتې 15 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماخام 500 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. اول د دې سات تازه خبرونه له منور شان اورو.
د خبرونو سرټکی په پا پاکستان کې د نور لسو کلونو پس له نن څخه مردم شماري شروع شو. نن په لندن کې د برتانیا په مزګړتوب افغان او پاکستانی چارواکي غونډه کوي. د لیبیا د مشرقي برخې حکومت له روسا د پوځي مرستو غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل په پاکستان کې نور لس کال وروسته سرلننه کورشمیرنه او سرشمیرنه شروع شوه چې د مې میاشتې تر 15 نیټې بعد دوام وکړي. د شماریاتو اداره وایي سرشمیرنه به په دوو پړاوونو کې ترسره کوي. لومړی پړاو چې له نن څخه شروع شو د اپریل میاشتې تر 15 نیټې او دویم پړاو به د اپریل له 15 بیا د مې تر 15 نیټې پورې ترسره کیږي. د قبایلي سیمو اورګزی ایجنسی او د خیبر پښتونخوا دیارلس ضلع د سرشمیرنې په اوله مرحله کې شامل دي. د قبایلي سیمو او پاتې شپږ ایجنسیو د خیبر پښتونخوا دولس ضلع به په دویمه مرحله کې شامل وي. هلته د کراچۍ ښار د مرکزي ضلع ډپټي کمشنر فریدالدین مصطفی ایسوسییټډ پریس ته په دې اړه وویل
بھرپور طریقے سے اس مردم شماری کی مہم میں حصہ لیں, سامنے آئیں.
پکار دا چې خلک په سرشمیرنه کې په ګڼ تعداد کې برخه واخلي. پکار دا چې د خلکو اصلي شمیره معلومه شي. دا شمیره باید نه زیاته وي نه کمه تر څو په مرکز کې د سن ونډه ځانګړې شي.
په پاکستان کې ورسته ځل سرشمیرنه په 1990 کال کې شوې و چې هغه وخت د پاکستان ټول آبادی سره باندې 10 کروڑ خودل شوې و. د پاکستان وزیر اعظم ویلي په مذهبي ازادۍ باور لري او اسکله به د مذهب په بنیاد په ټولنه کې توپیر نه کوي. نواز شریف دا خبره تیره ورځ په کراچۍ کې د هندو ورورولۍ مذهبي دستورې هولي د په مناسبت غونډې ته د وینا په وخت وکړه. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د هر مذهب منونکو ته ازادي ترلاسه ده او اسلام هم په زور مذهب بدلول جرم ګڼي.
گزشتہ کچھ عرصے میں کچھ لوگوں نے مذہبی اختلاف
تیر سمودے کے ذین خلق کو مذہبی اختلاف دا پاکستان کمزوری جوڑول وختل مذہبی توفیر تا ہوا ور کل شو دا حکم دا پار اچھی کل اسلام او کل دا پاکستان تاریخ او کارول شو دا یو بی بنیاد مقدمہ وا نہ خو اسلام پا مذہبی توفیر یقین لری او نہ پاکستان دا دل پار جوڑ شو چ دا یو مذہب منون کی درانہ او گنلشی یا ورتا ترجیح ور کل شی
ترجیح دی جائے.
په پاکستان کې د انساني حقوقو مرکزی وزیر کامران مایکل یاد د دستوري تخپل وینا کې د مرکزی حکومت مننه وکړه چې په دې ورستیو کې د هندوانو د ودونو قانون منزور کړ. نن په کوټه کې د بلوچستان د لوړو زده کړو سیکرټر عبدالله جان قریش ناصرګان د وسلوالو تختولې. دا پیښنن سهار هغه وخت را باندې تشوه چې نوموړی له خپل کوره دفتر ته روان و او په لاره نامعلوم وسلوالو بل ګاډي ته خېجولې او له ځان سره بیولې دی. د بروري تانې پولیسو مقدمه درج کړې خو دې لړ کې لا هم څوک نیول شوي نه دي او نه هم کومې وسلوالې ډلې د پیښې ذمواري په غاړه اخیستې ده. د یادونې ده چې تېره ورځ د بلوچستان په اوران سیمه کې هم ناصرګان د وسلوالو درې استادان هغه وخت وتختول چې د سرشمیرنې په اړه تربیتی پروگرام وروسته خپل کورون تروان وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغان کډوالو د عالی شورا مشران او افغان ترانسپورټرانو تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې د تورخم دروازې پرانستلو غوښتنه وکړه. د شورا مشر بریالي میاخیل مشال ریډیو ته وویل چې د لارو بندېدو یو بشري ناورین رامنځته کړی چې نه یوازې کاروباریانو ته زیان اړولې بلکې عام خلک یې هم ډیر زیات متاثره کړي دي. دوی د پاکستان او افغانستان له حکومتونو څخه غوښتنه وکړه چې خپل منځي کړکیچ ختم کړي. پاکستان د روان کال د فبروري په 14 نیټه په 7 شریف کې د لال شاباز قلندر په مزار له ځانمرګي برید وروسته له افغانستان سره ټولې لارې وتړلې او وی ویل چې دا ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی. افغان او پاکستانی چارواکي نن په لندن کې د خپل منځي کړکیچ په اړه غونډه کوي. د برتانیا په کوربتوب په دې غونډه کې بعد افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په بهرنو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او د برتانیا د ملي امنیت سلاکار مارک لایل ګرانټ ګډون کوي. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال هم په دې غونډه کې د حنیف اتمر ملتیا کوي او وایي چې د ترهګرۍ ضد جنگ کې د افغانستان او پاکستان همکاري د دواړو هیوادونو ترمنځ اوسنۍ کړکیچ او د لارو تړل بعد د غونډې د بحث مهم موضوعات وي. د لیبیا د مشرقي برخي حکومت یو مهم چارواکي ویلي چې له روسیې پوزي مرسته غوښتي او دغه هیواد یې د ورکولو ژمنه کړې. یاد حکومت په لیبیا کې د ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي مرکزي حکومت نه مني. تیر ورځ له یو روسي ټلویزیون سره د مرکه په وخت د مشرقي برخي د پارلیمان سپیکر اګویلا صالح وویل چې زیاتره پوزي چارواکو یې په روس کې تربیت ترلاسه کړې، په روسي ژبه ویلی شي او د روس د جنگي سازو سامان په استعمال پوهیږي. دا مهال په لیبیا کې دوه متوازي حکومتونه چلي چې یو یې په سر خار ترابلس او دویم یې د هیواد مشرقي خار تبروک کې واک لري. نن په هالند کې انتخابات کیږي چې خلک ورته د ملت پالنې او د مهاجرینو ضد جذباتو په تناظر کې ګوري. دا په داسې حال کې دا چې د هالند او ترکی ترمنځ کړکیچ هم روان دی. دا انتخابات چې د هیواد د 1500 پارلماني چوکیو لپاره ترسره کیږي، پکې د وزیر اعظم روټي د خی اړخه منظره و ګوند اسلام زد او خی اړخه ګوند جیرارد ویلډرز چې مشري کوي سره مقابله ده. سرویګانو کې د مارک روټي ګوند له ویلډرز د ګوند نه 3% وړاندې وو چې په دغو سرویګانو کې د هالند او ترکی ترمنځ کړکیچ په پام کې نه ونیول شوی. او بل خبر دا چې دا مهال د په هندستان کې د افغانستان او آیرلند کرکټ لوبډالو ترمنځ میچ روان دی. افغانستان ټاس ګټلی و او اول یې بیټنګ کړی و چې د وو لوبغاړو په اوټ کېدو یې 292 رنزونه جوړ کړي وو. دا مهال آیرلند لوبه کوي او په شپږ څلوېښتو ورونو 15 بالونو یې 228 رنزونه جوړ کړي دي او لوبه افغانستان وګټله. او اوس هم د اسلام آباد نه زموږ خبریاله رفعت انجم د کرنسۍ بیې او موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.68 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.68 روپۍ خرڅیږي. یو یورو په 1.12 روپۍ او په 1.12 روپۍ 80 پیسې. یو پاؤنڈ په 1.2850 روپۍ او په 1.1 روپۍ. یو درهم په 1.05 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅیږي. یو ریال په 23.15 روپۍ او په 28.40 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 3.5 ایرانی ریال نه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 غنټو کې په بنو او پیښور کې به په ځینو ځینو ځایونو کې د وریځ امکان وي. خو د کوئټه په ځینو ځینو ځایونو کې د نری باران امکان دی. د پیښور زیات نه زیات درجه حرارت به 2 سانتي ګریډ او کم نه کم 10 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 8 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 19 سانتي ګریډ او کم نه کم 15 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا او د موسم حال مولا رفعت انجم نو اوریدل. په خبرونه کې به واوري نن په پاکستان کې 19 کال پس مردم شماری شروع شوه. معلومات لرو د خیبر پختونخوا حکومت وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې لاندې د صوبې لپاره د توانای نه پروژو باندې کار شروع کولو ته تیاری نیول شوی. کارپوهان سوای
دې وخت کې چې د بجلی څونه کمی دی نو د هغې لپاره اهمیت خو د دې بجات او ډېر سیوا دی. د دې بجلی ضرورت یو ځل پوره شو نو بیا به د مرکزي حکومت دغه طرف ته د بجلی په منصوبو کې دلچسپي نسبتا کمه شي.
د پیښور په پاسپورت دفتر کې ویزو غځولو ته ورغلي افغان وګړي د مشکلاتو لرلو شکایت کوي.
سهار د منځنه پاس د ټول خلک دلته وراره خلکو پاسپورتونه تاسو دپاو کوي یا خورجی وای د ګیټ خلاص کوي چې د خلک لار سي بس دینو.
د مومندو ایجنسی خون کی د فاټا استادانو په ترکه خوشحالي سرګندوي او وای
د فاټا د عوامو د فاره د غټه د خوشخبری د مقام ده د خوشحالي مقام ده. د سره به ډیر خوشونه خالی شي او باغې به زمونږ د فاټا غریب عوام بلتی شي.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. د مشال ریډیو دا په پا پاکستان کې 19 کال وروسته نن لا کور شمیرنه او سر شمیرنه پیل شوه چې د مې میاشتې تر 15 نیټې به دوام ولري. دا د دغه هیواد په تاریخ کې شپږمه سر شمیرنه ده. په دې لړ کې د خلکو کورونو د شمیرلو لپاره 1,19,000 خواوشه سرکاري کارمندان برخه اخلي. بلخوا د پروسې د امنیت لپاره خواوشه 2,00,000 پوځیان هم ګمارل شوي دي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال رفعت انجوب تفصیل لري.
د پاکستان سشمیرن ادارې تر مخه په لومړي مرحله کې د سشمیرنې او کوټشمیرنې عمل کې د پنجاب 14، د سن 8، د خیبر پختونخوا 42 او د فاټا 2 ایجنسۍ شامل دي. د بلوچستان په 15 ضلعو او د آزاد کشمیر او ګلګت بلتستان په 55 ضلعو کې به د سشمیرنې عمل ترسره کیږي. د یادې ادارې تر مخه د شمیرنې اخیستون کې به د لومړي مرحله درې ورځو کې د کورونو شمیرنه کوي او د هغې پس به د کور دننه خلکو شمیرنه کوي. دویم مرحله به د راتلونکي میاشت اپریل په 15 نیټه شروع کیږي چې پکې به د سند پنجاب صوبو په 22 ضلعو کې د سرشمیرنې عمل ترسره کیږي او همداشان د خیبر پختونخوا 12، د بلوچستان 19، وفاقي سرخار اسلام آباد او د آزاد کشمیر او ګلګت بلتستان 15 ضلع شامل وي. تر 2 لک پورې د پوځ اهلکاران د سرشمیرنې د سیکورټي لپاره ټاکل شوي دي. په پاکستان کې له دې وړاندې سرشمیرنه په 1998 کې شوې وه. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د نورو برخو په شان د بلوچستان په یو شمیر ضلعو کې هم له نن نه سرشمیرنه او کور شمیرنه پیل شوه. په لومړي پړاو کې به د صوبې په 15 ضلعو کې سرشمیرنه کیږي. له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین تفصیل لري.
د کوټ په ګډون د صوبې په 15 ولسوالیو کې د سرشمیرنې عمل د نن څخه پیل شو چې د اپریل تر 15 نیټې پورې به روان وي. په کوټه کې د سرشمیرنې د ادارې مشر محمد اشرف په وینا چې په سرشمیرنه کې به 8000 حکومتي کارکوونکي برخه اخلي او د دوی د حفاظت لپاره حکومت سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي. د هر کارکوونکي سره به یو فوجي هم کور په کور ګرځي. د چارواکو په وینا چې په لومړنۍ درو ورځو کې به یوازې کورونه او کاروباري مرکزونه شمیرل کیږي. په صبح کې به د سرشمیرنې دویم پړاو د مئی د میاشتې تر 15 نیټې پورې و پای ته ورسیږي. بلخوا د بلوچستان های کورټ قاضیانو جسټس محمد اشم کاکړ او جسټس عبدالله بلوز 13 ورځ امر کړی دی چې په سرشمیرنه کې د افغان کډوالو په ګڼون نور بارنیان نه ګڼل کیږي. دغه ډول دی د بې کورسو بلوچستانو د سرشمیرنې لپاره هم انتظام وسی. د هایکورټ له لوري دا پریکړه د بلوچ ملتپاله ډلې بلوچستان نېشنل ګوند پر غوښتنه راغلې ده. د ګوند یو غړي غلام نبی مری لخوا په یو درخواست کې ویل شوي وو چې په صوبه کې د افغان کډوالو په ګډون په زرګونو بارنیان استوګن دي. په کار دي چې ټول بارنیان په سرشمیرنه کې ونه شمارل سي، ځکه چې د دې عمل څخه د بلوچستانو په لژکیو کې د بدلېدو امکان زیات دی. په درخواست کې د بلوچستانو د سرشمیرنې لپاره هم د انتظام کولو غوښتنه شوې وه. څوک چې په صوبه کې د بې امنیتۍ له امله د بې کورۍ سره مخ شوي دي، وروسته عدالت د پاکستان د سرشمیرنې و ادارې ته امر کړی دی چې هغه افغانان څوک چې پی او آر کارډونه لري یا بیا هغه کسان چې په ناقانونه توګه د پاکستان شناخت کارډونه ترلاسه کړي دي، هغه ټوله دي د سرشمیرنې څخه لرې وساتل سي. د بلوچستان ملتپالو ډلې لوري د هایکورټ د پریکړې ستاینه شوې ده او دغه امر یې د بلوچستانو په ګټه ګڼلې دي. د بلوچستان نېشنل ګوند لخوا په یو بیان کې ویل شوي دي چې د هایکورټ پریکړه د بلوچستان ولس دغه دریځ تایید کړی دی، کوم چې دوی د افغان کډوالو په اړه ښکاره کړی وو. بل پلو ته په اوران ولسوالۍ کې ناڅرګندو وسلوالو کسانو په سرشمیرنه کې برخه اخیستونکي درې استادان تښتولې دي. دا پیښه 13 ورځ هغه مهال رامنځته سوه کله چې د سرشمیرنې په اړه په تربیر کې د برخه اخیستلو وروسته دغه استادان و خپلو کورو ته روان وو. د پیښې وروسته پولیسو د پلټنې کار پیل کړی دی، خو څوک یې نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دغه پیښې پړه په غاړه اخیستې ده. پر پیښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناءالله زیري سخته خواشیني څرګنده کړې او انتظامی چارواکو ته امر کړی دی چې ژر تر ژره دي د تښتول سو معلومانو د راخوشي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي په دې هیواد کې د هر مذهب منونکو ته آزادي ترلاسه ده او اسلام هم په زوره مذهب بدلول جرم ګڼي. نواز شریف دا خبره 13 ورځ په کراچۍ کې د هندو ټولنې مذهبي جشن هولي د مانځغونډې پر مهال وکړه. تفصیل یې محمد عمران راکوي.
د کراچۍ په یو شخصي هوټل کې د هولي دستوري ته په وینا کې وزیر اعظم نواز شریف ویل چې دوی په مذهبي ازادۍ باور لري او ټول مذهبونه هم یو بل ته د درناوي درس ورکوي. دوی به کله هم د مذهبي توپیر په بنیاد په ټولنه کې فرق نه کوي او د پاکستان آئین هم ټولو وګړو ته یو شان حق ورکوي. د وزیر اعظم په وینا چې ځینې خلک پاکستان د مذهبي دښمنۍ نتیجه ګڼي، کوم چې یو غلط سوچ دی. پاکستان کې هر چاته ازادي ده او هر څوک خپل د عبادت ځایونو ته په ازادۍ سره تللی شي.
گزشتہ کچھ عرصے میں کچھ لوگوں نے مذہبی اختلاف کو پاکستان کی کمزوری بنانا چاہا.
دیوائی 13 سمودے کی زین خلق کو مذہبی اختلاف دا پاکستان کمزوری جوڑول غختل. مذہبی توپیر تا ہوا ورکل شوی وا دا حکم دا پارا چی کل اسلام او کل دا پاکستان تاریخ او کارول شو دا یو بی بنیاد مقدمه وا. نہ خو اسلام پا مذہبی توپیر یقین لری او نہ پاکستان دا دیل پارا جوڑ شوی وا چی دا یو مذہب منون کی درانو گنل شی یا ورتا ترجیح ورکل شی.
دوسرے مذہبوں کے ماننے والوں پر ترجیح دی جائے.
دا انسانی حقوق مرکزی وزیر کامران مایکل یاد دستوری ته په وینا کې د مرکزی حکومت مننه وکړه چې په دې ورستیو کې د هندوانو د ودونو قانون هندو میرج بل منظور کو، او ویل چې دوی هیله مند دي چې وزیر اعظم نواز شریف به د سند لري پرتو سیمو د حالاتو د ښه کولو لپاره هم کوټلي ګامونه پورته کړي. مذہب بدلول مسئلہ زمون خویندو تلو استونزی وی پدی قانون کی دا ټول استونزو ته پام شوه دی ستاسو ستاسو د حقونو ساتنه یقیني کړی دا مونږ د لوس کو چې مونږ د سن حالات بدلو د میا نواز شریف هغه تګلارې بسر تر سو چې مونږ د دې هیواد نه غربت ختمو
اس مونږ سے غربت کا خاتمہ کریں گے.
دستوری ته خپل وینا کې د سند صوبې د مسلم لیگ نوم د لګکیو د سانګې مشر ډاکټر شام سندر اډوانی ویل چې نواز شریف د پاکستان لومړی وزیر اعظم و چې په تیرو وختونو کې د دیوالی په دستوره کې ګډون کړی و، او نن یو وار بیا د هندو ټولنې په دستوره کې ګډون وکړ کوم چې د دوی لپاره د اعزاز خبره ده. دیوالی د پاکستان د پرمختګ چې کوم دښمنان دي نن د هغو قوتونو د ختمون ورځ ده، نن د مینې د رنګونو خورولو او د ورورولۍ ورځ ده. د وزیر اعظم نواز شریف په دې دستوره کې ګډون نن د لوی اعزاز خبره ده. د وړاندې د دیوالی په دستوره کې هم وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان لومړی وزیر اعظم و چې ګډون یې کړی و. نن چې د هولي د دومره لوی او رنګین دستور ده نو زموږ مشر دا هم زموږ سره یو ځای ولاړ دی. د یاد دستوري نه وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د سند صوبې د گورنر په کور کې شوې غونډه کې د کراچۍ د اورګاډي منصوبه یعنی کراچۍ سرکولر ریلوے په پاک چین اقتصادي راهدارې یا سی پیک کې د شاملولو اعلان هم وکړ. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د توانایي او تعلیم وزیر محمد عاطف خان ویلي چې په چترال کې د اوبو نه د بجلی جوړولو اوو منصوبې او د تیل او ګاز په څنګه کې په کوهاټ کې د اویل ریفاینري منصوبه په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې شاملولو لپاره تیار ده. هغه ویل ډېر ژر به په دې لړ کې مفاهمتي یادداشتونه لاسلیک شي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د توانایي وزیر محمد عاطف وینا وا چې په چترال کې د 1200 میگاواټه د بجلی و منصوبې په کوهاټ کې د تیلو د پاکولو او د چترال نه تر چکدرې پورې د ټرانسمیشن لاین غځولو منصوبې په سی پیک کې شاملولو لپاره تیاری دي. د نوموړي وینا وا چې د لړکې با ډیر زر مفاهمتي یادښتونه لاسلیک کړي شي او د توانایي او د بجلی ماهرین به په راتلونکي میاشت کې د چین دوره هم کوي. جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی غونډه شوې و چې پکې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم ګډون کړی و، او نوموړي نه صرف د غربي سړک بلکې د ټرین د توانایي منصوبو ایل این جی او ځینو نورو پروژو غوښتنه هم کړې و. د روان کال په جنوري میاشت کې له وزیر اعلی کوره جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوی و چې د چین چارواکو د خیبر پختونخوا له جنوبي ضلعو تیره شوې د اقتصادي راهدارۍ لارې جوړولو خبره هم منلې ده، او د دې ترڅنګ د چین چارواکو په دې خبره هم لیوالتیا وښوده چې د راهداري د منصوبې لپاره د چترال نه تر شندوره بیا د ملاکنډ نه تر چکدرې پورې یو متبادل لار جوړ کړي. خو په چین پاکستان اقتصادي راهداري نظر لرونکي فضل سعید وایي چې دا منصوبې نه صرف د خیبر پختونخوا بلکې د ټول ملک لپاره ډېرې د اهمیت وړ دي، او یاد حکومت له پکار دي چې زر تر زره پرې کار شروع کړي.
کله موږ د خیبر پختونخوا د بجلی د منصوبو خبره کوو په چترال کې د اوبو نه داسې یونټ موږ ته ډېر ارزانې پرېږي په نسبت د کوئلې او یا د تیلو یا د فرنسایل. نو حکومت دی وخت چې د بجلی څونه کمې ده نو دغه لپاره اهمیت خود دې بجات اور ډېر سیوا ده. جسې د ریفائنری منصوبه چې کومه د کوارټ ده نو دا خلکو د روزګار د پاره او د انویسټمنت راوړل د پاره یو ډېر غټه منصوبه ده. نو د اهمیت نه خو انکار څوک نشي کولای. خو زه به دا وایم چې کم زمونږ د صنعتي ښارونو غټ غټ کده دې د بجلی ضرورت یو ځل پوره شو نو بیا به د مرکزی حکومت دغه طرف ته د بجلی په منصوبو کې دلچسپي نسبتا کم شي.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې د خیبر پختونخوا لپاره د چین لخوا پر شکی انټرچینج د اقتصادی خارګوټی جوړولو او د اقتصادي راهداري د مغربي لار ترڅنګ د شندور او ملاکنډ ترمنځ د راهداري د متبادل لارې جوړولو خبرې اترې له هغې وروسته پیل شوې دي چې د سی پیک په منصوبه د یو شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا په وفاقي حکومت د وړو صوبو د حق خوړلو په سر نیوکې شوې وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د تعلیم وزارت وایي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړو لخوا ورته د کمیونټي سکولونو یا بنیادي زده کړو سکولونو بیا شروع کولو درخواستونه ورکړي دي. وزارت وایي په دې لړ کې سروې شروع کړي ده چې زر تر زره دا سکولونه بیا کار شروع کړي. رابعه اکرم خان تفصیل لري.
د پاکستان د تعلیم وفاقي وزارت وایي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړو لخوا ورته د کمیونټي سکولونو یا بنیادي زده کړو سکولونو د بیا شروع کولو درخواستونه شوي دي. په جنوبي او شمالي وزیرستان کې شاخوا یو نیم سر د بنیادي زده کړو سکولونه ترهګرې او د دې پر ضد روان عملیاتو له وجې د نورو سکولونو غونډې تړل شوي وو. د تعلیم وفاقي وزارت د ډایرکټر جنرال عباس خان په وینا چې وزارت یې دا کمیونټي سکولونه بې له سنډه شروع کول غواړي او دې لړ کې سروې هم شروع کړي چې سر تر سره د لرې پرتو سیمو ماشومان خپل زده کړې پیل کړي.
کله چې دا پروجیکټ شروع شوی دی 1995 کې، نو مونږ په هر ځای کې لگا زمونږ پرزنس تا او په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان په فاټا ټول هر یو ایجنسی کې زمونږ سکولونه شته. په شمالي او جنوبي کې چې کله دا اپریشن شروع شو، نو زمونږ تقریبا یو نیم سال پورې سکولونه چې هغه ارضي تور باندې بند کړل. مونږ ته دا هغه ځای چې کوم اوس ریګولر نمائنده دي ایم این اے ګان دي، غیر ته درخواست اوس دوباره رالیږلې دي. مونږ به انشاء الله ډېر زر هلته دوباره دا سکولونه نه صرف 150 سکولونه به شروع کړو، بلکې مونږ د تعداد هم سیوا کوو، ځکه چې په هغه ځای کې جی ډېر زیات امپورټنت دا سکولونو بلډینګز مات شوي دي. هغه په دې آپریشن کې یا د ټیرریزم پوجا نو هغه باندې به ټایم لګي چې هغه بلډینګز دوباره جوړیږي.
د تعلیم وفاقي وزارت په وینا چې د دې سکولونو د لارې شاخوا 500 ماشومانو ته تر 50 ټولګي پورې وړیا زده کړې ورکړې کیږي او د دې نصاب هم د نورو سرکاري سکولونو غوندې وي. یاد وزارت وایي چې د ملک په لرو پرتو سیمو کې شاخوا 2000 بنیادي زده کړو سکولونه دي چې په کې څه د پاسه 1000 سکولونه په قبایلي سیمو کې دي. د قبایلي سیمو په دغه سکولونو کې شاخوا 2000 هلکان او 14500 جینکې زده کړې ترلاسه کوي. د شمالي وزیرستان د یو کمیونټي سکول استاد انور کمال وایي چې دا سکولونه په خصوصي توګه د جینکو زده کوونکو لپاره د تعلیم حاصلولو یو ښه موقع ده.
دغه دوی طرفه مانیټرینګ کوي، یو خدای کړی کمیونټي پاکې وسی وسی چرمین جارجی چرمین جارجی او د والدین او د مطلبه والدین به شامل شي. نو هغه اره ورس پښتونان کوي او دوه مداغه یی دغه د ان جی او چې تیموي پارتنر ان جی او د هغه ولا مانیټرینګ ولا هغه د پښتونان کوي. دا ډېر اهمیت ولا چې ډېر زړه دي د موږ په شمالي وزیرستان کې د دغه پروجیکټ ډېر زړه ته او دغه چې موږ څنګه خامخا وځريږي آزاد شي. بیا
هم د لړ کې د متحده قبایل پارټي چیرمن حبیب ملک وايي کمیونټي یا د بنیادی زده کړو سکولونه هم یو غټ سہولت وو او نه یوازې د لرو پرتو سیمو میندې او پلاران په دې خوشحاله وو، بلکې ځوانانو ته هم د استادې په شکل کې د روزګار یوه ذریعه ترلاسه وه.
دا ډېر ضروري دی کمیونټي سکول چې کوم دی، یو طرف ته خو دوه شیان دي، یو خو دا دی چې په ګراس روټ لیول باندې تعلیم رسیږي خلکو ته او دویم زمونږ پڑھ لکھنو خلق چې کوم دی هغه پکې اغیلا وړو کې هم روزګار هم ملاويږي. نو دا دواړه خبرې لینک دي. نو زه وایم چې دا ډېر ضروري دی او دې کار کول
د پاکستان حکومت په وینا چې د کال 2016 راسي عام سرکاري سکولونو ته نتلونکي 3 میلیونه ماشومانو د کمیونټي یا بنیادي زده کړو سکولونو تعلیم ترلاسه کړی دی او د دې سکولونو په زده کوونکو کې زیات شمیر د جینکو زده کوونکو وي.
د مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هله
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اتمینټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاو کم 1:00 بجو،
هارون باچا هنري غړی
په اتمینټه د پاسه 1:00 بجو. پاکستان د هغو افغان وګړو لپاره د پېښور په پاسپورت دفتر کې د ویزې غځولو عمل پیل کړی چې قانوني اسناد لري او د تورخم دروازې تړلو له امله بند پاتې دي. د پېښور پاسپورت دفتر چارواکي وایي چې دوی د افغان وګړو په ویزو کې د 15 ورځو توسیع کوي، خو پاسپورت دفتر ته ورغلي افغان وګړي وایي چې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله په ساعتونو کې په قطارونو کې ولاړ وي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری تفصیل لري.
په پیښور حیدرآباد کې د پاکستان پاسپورت او امیګریشن دفتر هغو افغان وګړو لپاره د ویزې د توسیع کار پیل کړی دی چې د تورخم دروازې د تړلو له وجې په پاکستان کې رئیسار دي او په ویزه کې یې میعاد ختم شوی دی. د پیښور په پاسپورت دفتر کې ډېر رش جوړ شوی او هر ورځ ورته په سلګونه افغان وګړي د ویزې د میعاد اچولو لپاره راځي. په دې کې ښځې، ماشومان او ناروغه کسان هم شامل دي. دوی وای پلوی قطارونو کې ولاړ دی او پولیس یې زوروي او د سختو کډاونو سره مخ دی. د پیښور پاسپورت دفتر مخې ته ولاړ یو افغان وګړی عنایت خان مشال ریډیو ته وایي
کار خو روان ده خو موږ سار جمع سبه راغلي لو اوس می لاګ موږ ګیټ تم لا یو سو نفر لا پاتې دي. هغه د دوی خپل باید خپل کنټرول ونیسي چې څوک په نوبت سره ورځي او نور نفر باید بند کړي. خو واشتي والا ورځي او لمبر والا دیوال سره قرار ولاړ.
او یو مشر حاجی شعیب وویل
مونږه دا ټول خلک چې تاسو ګوره دلته د پاسپورت دفتر ته ولاړ دي سهار د مانځنه پاس د ټول خلک دلته وراره او دومره بې عزتي او دومره دغه کوي. صرف حکومت دومره مهرباني وکړي چې دوی ته ویي چې دغه خلکو پاسپورتونه تاسو تپاو کوي یا خورجی وای دا ګیټ خلاص کوي چې دا خلک لار سي بس دي نور و دومره بې عزتي خو بس دي.
او یو بل افغان وګړی سمر ګل وای
ډیر زره پنځه ډیر زره کسان تورخم تلاړو تورخم کې مشپې وکړلې ته تورخم خلکو او هلته خو ډیر زخمیان شول او خلک ټیلو مال ټیلو شو خروج دخول نه لګېد او ډیر وخت انتظار مونږ وکړو بیا په سبا باندې مونږ ګاډو والا په 2000 روپۍ واپس بیرته تراوړلو.
د پیښور پاسپورت او امیګریشن ډیپټي ډایریکټر شریف خان مشال ریډیو ته وویل چې مونږ افغان وګړو ته 15 ورځو توسي ورکو چې هغوی پر پاکستان کې پاتې شي چې ترڅو دغه د تورخم دروازه نه وي خلاصه. دلته ډیر رش دی او اوس د مارچ 14 نیټې نه افغان وګړي په مردان بنو سوات او ابټ آباد پاسپورت دفترونو کې هم دغه توسي کولای شي. نو ځینې کسان دې هلته لاړ شي چې دلته د رش او تکلیف نه بچ شي. یاد دی وی چې د فبروري 14 نیټې نه د تورخم دروازه تړل شوې ده او پاکستانی چارواکي وایي چې دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی دی چې په دې لاره د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې ویل شوی چې د سند تر پارکر عمرکوټ او سانګړ کې د بارانونو د نشوالي له کبله انساني ناورین رامنځته کېدی شي. هو بل اړخته د سند صوبې چارواکي داوه کوي چې حالات اوس دومره نازک نه دي لکه څومره چې په 2014-2015 کال کې وو. د تفصیل لپاره ورزو د محمد عمران رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو لخوا د ترپارکر عمرکوټ او سانګړ پاړخ پور شوی په نهه پاڼو مشتمل راپور کې ویل شوی ک پر روانو د بارانونو په موسم کې باران و نشو نو حالات نور هم خطرناک کېدی شي. په دې سیمو کې لوی ستونزې پاکې اوبه او د صحت د اسانتیاو نشتوالي سره سره د دې لریواله هم دی. په دې راپور کې تر ټولو خطرناک سیمه د سند عمرکوټ خودل شوی چرته چې په 2018 کې بارانونه نه دي شوي او هم د دې له کبله د باجری غله کمه شوې ده. په ترپارکر کې میش د مدني ټولنې فعال او خبریال دلیب دوشی د دې راپور په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دا کومه نوې خبره نه ده چې په دې سیمو کې روان کال یا تیر کال بارانونه کم شوي دي خو 15 وړاندې به د جون یا جولای د میاشتې تر پایه بارانونه کېدل کوم چې تیر کال نه دي شوي. بل اړخته په چاچرو ننګرپارکر سیمو کې روان د درملنې څانګو هم کار پرېښودی دی چې له امله یې د مټي پر روغتون بوج زیات شوی دی.
دی
وایي د ترپارکر ضلع ټول رغبه شاوخوا 2000 مربع کیلومیټر ده. اوس چې د چاچرو یا ننګرپارکر کوم لرې پراته کلي دي هلته که څوک ناروغ شي نو مټي روغتون ته د راوستلو لپاره لږ تر لږ شپږ ګنټې پکار وي. اوس که د ماشوم د زیږون ناروغتیا وي یا کوم ماشوم د غذایي کمښت سره مخ وي نو دومره د لرې نه راوړلو لکه بل مرګونه کیږي. بل دا چې د بل کوم روغتون د نشتوالي له کبله په میټري روغتون مریضان سیوا شوي او هر ورځ په زرګونو مریضان دلته راوړل کیږي. د دلی په وینا چې دلته دوه لوی ستونزې دي، یو د خوراک معیار سم نه دی، بل د صحت اسانتیاوې نشته. په دې سیمه کې سیاسي ګوندونه یوازې سیاست کوي کوم چې په لوی شمیر دي، خو د ولس خیر خیګړې ته څوک پام نه کوي. یو د درې ورځو لپاره کوم کیمپ لګول کیږي نو دې نه کومه اوږدمهاله ګټه خو نه کیږي. اوس په دغه سیمه کې ترپارکر کلتوري میلې په نوم دستور روانه ده. موږ ورته وایو چې د کلتوري میلو پر ځای باید د صحت اسانتیا ورکولو لپاره کار وکړی شي. داسې ګامونه دې پورته کړی شي چې خلک د سهار نه تر ماښامه کار وکړي او د 200-300 دیاړې پر پیسو د خپل کور لپاره سو واخلي. د خلکو لپاره دوه وخت ډوډۍ نه میلاویږي نو هغوی به خپل د صحت خیال سو ساتي. بلرخت د سند صوبې حکومت لخوا د دې راپور په غبرګون کې ویل شوی چې اوس حالات ښه کېدو اړخته روان دي، خو چارواکي دا هم مني چې په تېرو شپږو میاشتو کې د غذایي کمښت سره مخ سیمو کې د خوراکي توکو د رسولو لپاره کوم ګام نه دی پورته کړل شوی. دا ذکر ده چې ترپارکر سیمه کې د 1300 کلونو راهیسې خلک د خوراکي کمښت، د اوبو او د صحت د اسانتیاو د نشتوالي ښکار دي او وخت پر وخت په دې سیمه کې د نوي زیږیدلو ماشومانو مرګونه هم کیږي. محمد عمران، مشال ریڈیو کراچی.
دا مازیګر پینسینې مې بچې شوې دي. لنډ خبرونه له منور شاناوټ.
په پاکستان کې 19 کاله پس له نن څخه مردم شماری شروع شو چې د 25 مئی پورې به دوام وکړي. د شماریاتو اداره وایي د عمل به په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي چې په اولنی پړاو کې یې کورم ایجنسی او د خیبر پښتونخوا په 14 ضلعو کې تر 15 اپریل پورې مردم شماری روانه ده او نورو قبایلي سیمو د خیبر پښتونخوا په پاتې ضلعو کې به د 25 اپریل نه تر 25 مئی پورې د عمل ترسره شي. د پاکستان وزیر اعظم ویلی په مذهبي ازادۍ باور لري او هیڅ کله به په ټولنه کې د مذهب په بنیاد توپیر نه کوي. نواز شریف دا خبره 13 ورځ په کراچۍ کې د هندو ټولنې مذهبي دستوري هولي د لمانځل غونډې پر مهال وکړه. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د هر مذهب منونکو ته ازادي ترلاسه ده او اسلام هم په زوره مذهب بدلول جرم ګڼي. نن په کوټه کې د بلوچستان د لوړو زده کړو سیکرټر عبدالله جان قریش ناسرګند وسلوالو تختولې. ځایي پولیسو مقدمه درج کړې خو د لړکې لا هم څوک نیول شوی نه دي او نه هم کوم وسلوالې ډلې د پیښې ذمہواري په غاړه اخیستې. د افغان کډوالو د عالی شورا مشرانو او افغان ترانسپورټرانو 13 ورځ په پیښور پرېس کلب کې د تورخم دروازې پرانستلو غوښتنه وکړه. د شورا مشر بریالي میاخیل مشال ریډیو ته ویل چې د لارو بندېدو یو بشري ناورین رامنځته کړي چې نه یوازې کاروباري خلکو ته زیان رسوي بلکې عام ولس هم متاثره کړي دي. افغان چارواکي او پاکستانی چارواکي نن په لندن کې د خپل منځي کړکېچ په اړه غونډه کوي. د برتانیې په قربتو په دې غونډه کې به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په بهرنو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او د برتانیې د ملي امنیت سلاکار مارک لایل ګرانټ ګډون کوي. د لیبیا د مشرقي برخې حکومت یو مهم چارواکي ویلي چې له روسیې پوځي مرستې غوښتي او دغه هیواد یې د ورکولو ژمنه کړې. دا مهال په لیبیا کې دوه متوازي حکومتونه چلیږي چې یو یې په سر ښار ترابلس او دویم یې د هیواد مشرقي ښار تبروک کې واک لري.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شادر تواورول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه کړې دا او مهم ټکی ورنه راغون کړی دی.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د اعلی پای په غونډه کې په قومي اکشن پلان عمل درآمد د تیزولو فیصله وکړې شو. ورسپانه لیکي چې ملک نه د ترهګرۍ او فرقایزي سخت دریزې ختمولو لپاره ټولو سیاسي ګوندونو په ګډه سره د قومي اکشن پلان منځوري ورکړه او هیله لرله کې دا چې په دې عمل درآمد سره به د ملک نه د وسلوالو خاتمه وکړې شي. خو داسې ونه شو ځکه چې د دې پلان په ځنو نکاتو تر اوسه په صحیح توګه عمل درآمد نه دی کړی شوی. ورسپانه لیکي چې په ملک کې د امن وضع ښه ساتل د حکومت لومړی ترجیح په کار ده او دې لپاره صرف فوج او نورې امنیتي ادارې په حرکت کې راوستل کافي نه دي بلکې معاشي او معاشرتي حالات ښه جوړول هم ضروری دي. لکه د ملک نه د کرپشن خاتمه کول، غربت ختمول، نسلي او مذهبي امتیازات ختمول، هر یو تن ته فوري انصاف ورکول او اولس ته د تعلیم او صحت اسانتیاوي ورکولو سره سره د روزګار موقع زیاتول شامل دي. ورسپانه لیکي چې د ملک سیاسي مشورولې لپاره دي چې د ټولو معاملو طرف ته د خصوصي توجه ورکړي او دا د امنیتی پالیسۍ برخه وګرځوي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د عوامي نشل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وزیر اعظم نواز شریف په نوم لیکلي خط کې په پنجاب کې د پښتنو مزدورانو، زده کوونکو او ځایي اوسیدونکو خلکو په زورولو او د دوی په نیولو د اندېښنو څرګندونه کړې ده او غوښتنه یې کړې ده چې د پښتنو په ضد په منظمه توګه شوو کاروایانو خلاف د عدالتي پلټنو د لارې د ذمهوارو نشاندهي کړی شي. ورسپانه لیکي چې رد الفساد اپریشن شروع کېدو وروسته پنجاب ته د کاروبار او مزدورۍ لپاره تلونکي پښتانه او د صوبې په مختلفو سیمو کې میشت پښتانه د پولیسو لخوا د زورولو یو شمېر پیښې رامخې ته شوې دي چې له وجې پښتانه د سختو مشکلاتو سره مخ دي. ورسپانه لیکي چې د بدقسمتۍ نه د ترهګرۍ له وجې هم تر ټولو زیات پښتانه ځپلی شوي دي او اوس په پنجاب کې د پښتنو سره بدې رویې له وجې نفرت پیدا کولو کوشش روان دی او دې لړکې چې کله د مختلفو ملتپاله دونو لخوا آواز پورته کړی شو نو د پنجاب حکومت ځنی وزیرانو د دې د غلط ثابتولو کوششونه شروع کړل. ورسپانه لیکي چې اصل حقیقت ټولو ته معلوم دی نو دې لپاره د دې معاملې عدالتي پلټنې ډېرې ضروری دي چې حقیقت مخې ته راوړی شي چې په راتلونکي کې بیا دا قسمه پیښې را مخې ته نه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د د ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي چې پاکستان په اسلام آباد کې ترسره شوی د اټمي وسلو د مخنیوي په اړه یو نړیوال کانفرنس کې ویلي چې د نړۍ لپاره یو داسې نظام جوړول پکار دي چې اټمي وسلې ناسمو لاسونو ته ورنشي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې که څه هم امریکا په افغانستان کې د وسلوالو د ملا ماتولو لپاره هڅه کوي، خو د پاکستان او افغانستان ترینګړې اړیکې دغه هڅه بریالیتوب ته نه پرېږدي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له مجید بابا راوړو.
ایسوسییټډ پریس خبری ایجنس لیکي چې که څه هم ایټمی وسله لرونکي پاکستان او هند ایټمی وسلو د نه خورولو لوزنامې لاسلیک کړي دي، خو تېره ورځ پاکستان ژمنتیا څرګنده کړې چې هغه هیوادونه چې ایټمی وسله نه لري هغوی به د دغه ټکنالوژۍ ترلاسه کولو نه منع کولو کې لا زیاتې هڅې وکړي. د ایجنس په خبره پاکستان د ملګرو ملتونو د هغه 14 کاله زوړ قرارداد لاسلیک کوونکی دی چې پکې ویل شوي وو په نړۍ کې به ایټمی وسلې او نیوکلیایي مواد نه خورول کیږي. په دغه قرارداد کې په خاصه توګه په دې خبره ټینګار شوی وو چې دا نیوکلیایي مواد او وسلې د وسلوالو لاسته ور نشي. خو دا جانس په خبره پاکستان په دې لړکی کوم خه ماضی نه لري، ځکه چې دغه هیواد د ایټمی پروګرام خالق ډاکټر عبدالقدیر خان باندې تور پوره شوی وو چې شمالي کوریا ته یې ایټمی وسلې په پټه ورکړې وې. اجانس زیاتوي چې د ایټمی وسلو په اړه په اسلام آباد کې ترسره شوي نړیوال کانفرنس کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف امنیتی سلاکار سرتاج عزیز ګډونوالو باندې غږ وکړ چې داسې یو نظام دې جوړ کړل شي چې ایټمی وسلې غلطو لاسونو ته لاړې نشي. خو نړیوالې ټولنې دا ویره هم څرګنده کړې ده چې په پاکستان او افغانستان کې د وسلوالو او په خاصه توګه د القاعده او اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودګۍ له امله چرته دغه ایټمی مواد او وسلې د هغوی لاسته ور نشي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې امریکایي سینیټرانو جان مکین او لینسی ګراهم ویلي دي چې په افغانستان کې د موجوده یکسانیت ختمولو په مخه موږ ولې نورو ځواکونو ته ضرورت لرو. خو ورځپاڼه د دې پوښتنې په ځواب کې لیکي چې هغه ځکه چې افغان طالبان نور هم خطرناک شوي دي، ورځ په ورځ خپل ځمکني واک نور هم زیاتوي او افغان ځواکونو ته یې سخت ځاني زیانونه اړولي دي او هغوی ته د ایران او روس ملاتړ په دې مخه ترلاسه دی چې دغه دواړه هیوادونه غواړي امریکا په افغانستان کې ناکام سره مخ شي. د ورځپاڼې په خبره دغو سینیټرانو ویلي دي چې د دې نه علاوه القاعده او حقانی شبکې هم افغانستان کې امریکایي ګټو ته خطرې پیښول جاري ساتلي دي او اسلامي دولت وسلوالې ډلې هم ځان ته داسې پټنځایونه برابر کړي دي چېرته نه چې امریکا باندې د بریدونو پلانونه برابرولی شي. خو د دغو ترهګرو ډلو د سرکوبۍ لپاره چې امریکا کومې هڅې روانې کړي دي هغه د مایوسۍ سره ځکه مخ دي چې په پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونه دي او هغوی د پولې هغه غاړه په افغانستان کې په امریکایي ځواکونو بریدونه کوي او هغوی وجني. د دغو سینیټرانو په حواله ورځپاڼه دیاتوي چې د دې ټولو خطرو سربیره د پاکستان او افغانستان خراب تعلقات دغه ستونزه لا نوره کړکېچنه کړې ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
نن په هالند کې ټاکنې روانې دي. یورپ او په ځانګړي ډول هالند کې د کډوالو مسله د انتخاباتو د کمپین مهمه موضوع ده. زمونږ همکار بشیر ګواخ په دې اړه د هالند یو وګړي او مدني فعال ادریس خلیل سره مرکه کړي او په سر کې ترې د نننې او ټاکنو په اړه نور تفصیل غوښتي دي.
نن سحر 9 بجې انتخابات شروع شوې دي په هالند کې او تر مازیګر 5 بجو پورې به دا دوام ولري. د هالند په انتخاباتو کې خورا ډیر ګوندونه دي، خو مشخص دوه پیاوړي ګوندونه چې دي هغه یو فیفی دی په نوم باندې دی چې یا وی وی ډی ورته وایي، او دویم ګوند فیوی دی یا اف وی ڈی اے ورته وایي چې دا دوه مخاور ګوندونه دي چې یو موجوده فیفی دی د موجوده حکومت پورې اړه لري، او اپوزیشن چې دی هغه خرک ویلدر نومیږي چې د دوی هغه مخکښ دی، بلکې په یو وجه باندې مخکښ دی چې هغه دلته د اسلام ضد کمپاین کړی دی د تیرو 2 میاشتو نه، او د مهاجرونو یا د امیګریشن سرسخت خلاف کاندید دی. هغه طرحه چې ډونالډ ټرمپ د امریکای ولسمشر پر مخ بوتله او کامیاب پکې ثابت شو، دلته هم همدا ګوند چې دی همدغه طرحه مخې ته وړي.
په دې روسو کې د ترکیې او د هالند ترمنځ یو څه مسایل پیدا شوي دي، نو ترکان په عمومي لحاظ باندې هلته څومره دي او آیا دوی خپل کاندیدان لري کنه کني لري، نو دوی د چا خواته میلان لري؟
د ترکانو او د هالندیانو په منځ کې واقعا په دې تیره هفته کې یو غټه واقعه رامنځته شوه چې د دوی وزیر راغلی و، د اطلاعات او کلتور وزیر و، هغه مخالف پارٹی چې فعلاً په انتخاباتو کې مخکخ دي دوی ورته اختار ورکړو چې دلته باید مظاهره لپاره دا را نشي. چون د یو بل مسله هم د دغه مشخصه پارٹی چې د دوی سرسخت مخالفت کوي د ترکیې شمولیت په یورپی یونین کې، یعنی دوی نه غواړي چې د ترکان د اروپا کې برخه واخلي او یعنی دوی بي ویزه اروپا ته لاړ شي تګ راتګ وکړي. تعداد تاسو ویلې چې تعداد واقع د ترکانو په هالند کې ډیر زیات دی نسبت د نورو مسلمانانو، د سومالیانو، افغانانو، مراکویانو. نو اول نمبر تعداد چې دی هغه د ترکانو دی او ترکان ډیره زیاته ونډه لري په دې مملکت کې، هم د مذهبي د لحاظ نه هم د حکومتي د لحاظ نه. دوی په مختلفو ښارونو کې شاروالان لري خپل، خو دوی د موجوده حکومت پورې تړلي دي. یعنی دا اوس چې کوم مخکښه پارټي ده په مقابل کې د موجوده حکومت د دوی په خلاف دي. فکر کوم په نن ورځ کې به ټولو ترکانو، یعنی په دوو برخو باندې مشتمل دي، یو ډله داسې ترکان دي چې هغه پرون ابله ورځ اعلان وکړ، سری اعلان یې وکړ، ویلې چې موږ نه غواړو چې هیڅ ووټ ورکو، اچاته نه ورکو. بل هغه مخکښه ډله د ترکانو چې هغه په دولت کې شمولیت لري، هغه ویلې چې موږ غواړو چې دا ټول ترکان به تفرقه یوځای کړو او په الیکشن کې ووټ ورکو ته دې مخالف کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین حکم ورکړی چې د روس د پوځي کمانډې په چوکاټ کې له جورجیا څخه د بیلې شوې سیمې جنوبي اوسیتیا پوځ شاملولو لپاره د معاهدې ته حتمی شکل ورکړي. بلخوا د جورجیا خلکو د معاهده غندلې ده، ویل دي چې د دې عملي کېدو مقصد د سولې خوندیتوب نه دی. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه رپورت ځینې نورې برخې له انیسا اجمل نورو. د مشال ریډیو خبر مرکزی سانګلی کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته هدایت ورکړی دي چې د روسیې د پوځي کمانډنې په چوکاټ کې په موثره توګه له جورجیا څخه د بیلې شوې سیمې جنوبي اوسیتیا پوسټ شاملولو لپاره د یوې معاهدې ته حتمی شکل ورکړي. دا هدایت د مارچ په 14 نیټه لاغي او وروسته مخه تراغلي دي چې د روسیې حکومت دغه معاهده یو مسوده خبره کړه چې د جنوبي اوسیتیا بلتون غوښتونکو ته په ارزي توګه د روس په پوسټ کې د سرتیرو په توګه د خدمتونو لپاره لارې هواروي. دا ګام په سمدستي توګه د جورجیا د سرخار تبلیسي خلکو غندلې دي او ویلي دي چې د روسي فدرېشن او د جنوبي اوسیتیا مشرتابه ترمنس معاهده غیر قانوني ده. د جورجیا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې ویلي د داسې ګامونو مقصد د امنیت خوندیتوب نه دی او دا د سولې اغې بهیر ته خندونه جوړوي چې د شخړو د هواري لپاره ضروري دي. روسیا د جورجیا په شمال ختیځ کې په غرنۍ سیمه جنوبي اوسیتیا لکالینو راهیسې کنټرول لري. په رسمي توګه مسکو له جنوبي اوسیتیا سره د یو جدا ریاست په توګه چې د روسیې برخه نه ده چلن کوي. د کرملین لخوا هغه خبر شوی حکم چې ولسمشر پوتین لاسلیک کړي پکې د روسیې د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو ته لارښوونه شوی چې له بلتون غوښتونکو سره کار وکړي او په دې اړه معاهده ته حتمی شکل ورکړي او لاسلیک کړي. د 2003 کال په اگست میاشت کې روس خپل ځواکونه جنوبي اوسیتیا ته لیږلي وو چې دا شان د جورجیا د ځواکونو له حملو څخه عام وګړي خوندي کړي. د شوروي اتحاد تر ختمېدو وروسته جنوبي اوسیتیا د 1991 او 1992 کلونو په جګړه کې له جورجیا بیل شو. په دې جګړه کې شاوخوا 200 کسان وژل شوي وو.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 14,500 1,300 او 15,000 کلو هرڅه اوریدل شي.
ټاکل شوی چې نن په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیې د چارواکو ترمنځ سری اړخیزه غونډه وشي. له دا غونډې یو هدف د کابل او اسلام آباد ترمنځ وروستی سیاسي کړکیچ لپاره د هواري لار موندل ښودل شوی دی. نور تفصیل اجملان وړاندې کوي.
د
تمه ده چې د افغانستان، پاکستان او برتانیا د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ په نننۍ درې اړخیزه غونډه کې به پر نورو مسلو سربیره پر هغه څه هم خبري وشي چې افغان چارواکي له ډیورن کرښې د پاکستاني پوځیانو تخلف بولي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر د سې شنبې په ورځ په دې درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره له کابل لندن ته ولاړ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان، انګلستان او پاکستان د درې اړخیزې امنیتي ناستې د بحث اصلي محور د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي سیاسي کړکیچ لپاره د معقولو او عملي حل لارو موندل دي. په دې ناسته کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاحکار ښاغلی محمد حنیف اتمر، د انګلستان شاهي دولت د لومړي وزیر د ملي امنیت سلاحکار ښاغلی مارک لیلګرن، د پاکستان اسلامي جمهوریت د لومړي وزیر د بهرنۍ تګلارې سلاحکار ښاغلی سرتاج عزیز، او په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازی ښاغلی ډاکټر عمر زخلوال ګډون کوي.
ښاغلی غورسنګ زیاته کړه چې په غونډه کې د سیمې پر امنیت هم خبرې کیږي. په پاکستان کې له یو لړ تروریستي بریدونو وروسته پاکستاني چارواکو د تورخم او سپین بولدک په شمول له افغانستان سره د تګ راتګ او سوداګرۍ ټولې قانوني لارې د پاکستاني چارواکو په وینا د امنیتي اندېښنو له کبله وتړلې. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال چې په دې غونډه کې برخه لري وایي د لندن په دې درې اړخیزه غونډه کې به د دې لارو د تړل کېدو پر ستونزه هم خبرې وشي. افغان او پاکستانی چارواکي په داسې حال کې د برتانیا په منځګړیتوب خپلو کې خبري کوي چې افغانستان په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د دې هیواد پر یو شمېر سرحدي ولسوالیو د پاکستانی توغندیو د بریدونو او له افغان کډوالو سره د پاکستانی چارواکو د چلند په اړه رسمي شکایت کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیقل د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل د پاکستان پوځ په تیرې ومیش کې پرله پسې د افغانستان پر مځکنۍ بشپړتیا تیرې کړي. د نوموړي په وینا پاکستانی پوځ د افغانستان پر یو شمېر سرحدي ولسوالیو تر دیار له سو زیات د توغندیو بریدونه کړي. خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي مرستیال نبیل منیر بیا پر خپل هیواد لګیدلې دا تورونه بي بنسټه بللي. تر اوسه څرګنده نه ده چې په لندن کې دا درې اړخیزه غونډه به د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستی سیاسي کړکیچ تر کومه راکم کړي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر به د لندن په غونډه کې له ګډون وروسته دا جمعې په ورځ له روسي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره مسکو ته ولاړ شي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي. په داندې هلې خبرونه کې له فرخندا ست سره به واورئ چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغان کډوالو د عالی شورا مشرانو او افغان ترانسپورټرانو تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې د تورخم دروازې پرانستلو غوښتنه وکړه. دوی وایي د لارو بندېدو یو بشري ناورین رامنځته کړی دی چې نه یوازې کاروباریانو ته زیان اړولې بلکې عام ولس یې هم ډیر زیات اغیزمن کړی دی. دوی د پاکستان او افغانستان له حکومتونو نه غوښتنه وکړه چې خپل منځي ترنګلتیا دې حل کړي او له یو بل سره دې صادقانه همکاري وکړي. نور تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبري غلام غوث را کوي.
د افغان کډوالو د عالی شورا مشر بریالي میاخیل په خبري غونډه کې غوښتنه کړې ده چې د تورخم دروازه دي زر تر زره د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي.
سیاسي بنیاد باندې موږ د مهاجرت نه کړې، موږ یو عقیدوي لحاظ باندې د مهاجرت کړې، نو د دې لپاره چې د خلاص شي عام تجارتي ستونزې ختم شي. د تورخم نه یو زما په خیال چې یو 15000 خدا واړی موټرې بتلی را دی غړ او 15000 به ما غړ تللی، نو دا 15000 کورنۍ دی غړ دي متاثر شو، 15000 کورنۍ دا غړ متاثر شوې، علاوه د دې نه چې مسافرین متاثر شوي دي، علاوه د دې نه چې د لوی تاجران متاثر شوي دي. کوم یاد شي خلک مې احتیاط کړو چې د دې باندې ستاسي سیاسي حالت اغیزمن نشي او دا د خپل سیاست نه بهر وباسي.
د افغان ترانسپورټرانو د اتحادیه مشر محمد نور احمدزی په خبری کانفرنس کې وویل چې د شپږو زرو زیات گاڑی د پولی دواړو غاړو ته د تورخم دروازې د پرانیستلو په انتظار ولاړ دي.
چې مونږ ته خبر نه وسوې ل خبره مخکې مونږ ته لار بند سو او د لارې بندې دو د تاجرانو او ترانسپورټرانو ته مکمل نقصان ورکړ چې د دې سره ټول افغانستان او پاکستان عوام متاثر دي. مونږ دا غوښتنه کوو چې ترانسپورټ نه دهشتګرد نه کومه ګناه کړې که کوم جرم په ثبوت خو ډرایور دی ونیول سي او بغیر جرمه مونږ ته سزا راکول کیږي. دا د چا سزا ده؟ مونږ د سیاست کار نه کیو.
د افغان کډوالو یو بل مشر عبدالله پاچا وایي د دواړو هیوادونو ولسونه د یو بل سره جوړ تړون لري او د دوی ترمنځ د نفرت پیدا کولو څخه دی ډډه وکړي شي.
موږ دوی سره خپلوي کړی دي، پاکستانی خويندې او دغه د زمنګ ته ورونو تناسری زمنګ خويندې دغه ورونو تناسری دا په دې سالورو د هو کېل مسی ترورزی مامازی دا په هیڅ وجه باندې د جدا کېدو خلق نه دي. هر څوک چې د دوی د جداوالي کوشش کوي هغه په هغه وخت کې زمنګ جهاد ته اید کړی نه دی، نو اوس هم نه دی تغه کړی. نو مطلب دا دی چې دا دواړه ورونه دي، هوی څوک دی د دوی د جدا کولو کوشش نه کوي.
د افغان کډوالو د عالی شورا مشر بریالی میاخیل وایي کچېری دواړه هیوادونه په صادقانه ډول یو بل ته د ملګرتیا په نظر وګوري نو ټولې ستونزې به هواری شي.
کومه خبره چې دوی کوي هغه دی د یو دواړو هیوادونو د دوستۍ په نظر کې کتلو سره وکړي، دا دې د نفرت خپرولو په نظر سره نه کوي. خو نه پوهېږم چې دوی ولې داسې د نفرت ټکې ځان ته غوره کړی دی چې همداسې نفرتونه خورېږي. نو زموږ نه دوی نه دا خواستی چې ځان ته د مقصد دوستي وټاکي تر څو د نورو نړیوالو هیوادونو دې ته ونه هڅېږي چې په افغانستان کې لاس مهنه وکړي یا د دوی په دغه باندې ضد استعمال شي او یا دلته لاس مهنه وکړي او د هغوی په ضد باندې استعمال شي.
یاد دې وي چې تر دې وړاندې د پاکستان تاجرانو هم په پېښور پریس کلب کې له چارواکو د تورخم او چمن د دروازو د پرانیستلو وختنه کړی و. ولهم غوس مشال ریډیو پیښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د کابلی سیمو د استادانو د ترقی سرکاري اعلامیه پرون جاری شوه چې لمخې د مومند او تر 300 زیات استادان د 15 نش پړسم گریټا واوړیدل. په دغه اعلامیه د مومند هغه استادانو چې ترقی او شوه خوشحالي سرګند کړي وایي چې اوس د غوي په خوانه چوکې هم خالی شوې دي نو ممکنه ده چې وربانی نوې سوانان برتی کړل شي. شانواز ترګزی معلومات لري.
د قبایلی سیمو د سرکاري استادانو د ترقی او سرکاري حکمنامه پرون جاری شوه چې تر مخې د 15 ګرېډ استادان 14 ګرېډ ته واوختل. په دې حکمنامه ترقی اخستونکو استادانو خوشحالي څرګنده کړې ده وای چې 15 کالونه پس ورته خپل حق ورکړی شو. عثمان علی خان په محمد کې پیو سرکاري سکول کې استاد دی او وای
په اسلام آباد کې میاشت 13 کال استادانو په تاوانو نه وښو چې په خدای کې لوګي کنه چې زین استادانو ته جوړې دي.
خورشید اقبال په سرکاري های سکول سبان خور کې استاد دی او هغه وای چې هغوی تیر 15 کلونه ډیر په مشکل سره تیر کړي او دا ځکه چې نه خو د هغوی ترقی کېدل او نن نوی استادان برتی کېدل.
ډیر زیات خوشاله پاتا کې دا یو نوی لیر دغه جو او اپګریډیشن چې دا کاټو شو. نو دا زمونږ کو ارای شو دي او لکه دا مونږ ته د 2012 نه په 2017 کې دا دی نه ملو.
دا وطن پال استادانو محمد جنس مشر مرجان علي محمد ول چې له 300 زیات استادانو ترقی شوې دي او اوس نوی تعلیم یافته ځوانانو لپاره هم د استاد د نوکرۍ څوکۍ خالی کیږي نو ممکن ده چې بیروزګاری هم کم شي.
زمونږ چې کوم ده په زرګونو پوسټونه وا اوس به دا خالی شي او د پاټا د عوامو د پاره دا غټه د خوشخبری دا مقام ده، د خوشحالۍ مقام ده. د سره به ډیر پوسټونه خالی شي او دا غیر به زمونږ د پاټا غریب عوام
برتی شي. او یاد دی چې په کال 2012 کې د قبایلی سیمو د استادانو ترقی بند شوی وي چې دغه استادانو په خبر او وروسته په اسلام آباد کې درنه کړی وي او خپل حق لپاره چارواکو نه غوښتنه کولې. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال تا غوګونی سي
او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د افغانستان د کرنې وزارت په مرسته په ننګرهار کې د وروجو له یوې کمپنۍ او د شرقي ولایتونو د زمیندارانو ترمنځ یو تړون لاسلیک شو چې له مخې به یا د کمپنۍ بزګرانو ته په خپلو ځمکو کې د شولو د کرلو لپاره اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې، زراعتي درمل او واړه پورونه ورکوي. نور حال د جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري رئیس رفیع الله رحیمزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دا تړون به بزګران په دې باور کړي چې حاصلاتو ته بازار شته دی.
د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت او په تل چې په ننګرهار او کندوز کې چې زیات شمېر وریجې تولیدېږي دلته د بزګرانو سره مرسته وکړي.
د یاد شرکت یو تن مسول رحیمدات وایي چې دغه تړون له مخې به د کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونو بزګرانو ته د وریجو اصلاح شوي تخمونه او واړه پورونه هم ورکول کېږي.
زراعتی خدمات ورکول کیږي، اصلاح شوی تخمونه به ورکول کیږي، وړي قرضې به ورکول کیږي، ادویجات به ورکول کیږي.
بزګران خوشاله وو چې په کرنیزو چارو کې ورسره مرسته کیږي. د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ د دیقانی کوپرادیپ مشر مسافر وایي
کدا مونږ ته اصلاح شوی تخمونه راکې نو کېدای شي چې د مونږ ریجا یادې هن غوندې شي په لوړه شي په قیمت یادې پاکستان غوندې لوړه شي.
د ننګرهار د بیسو ولسوالۍ د دیقانی کوپرادیپ یو تنغړی ملک نظام الدین مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
مونږ ته پدې خدای چې وروره ګوله که مونږ دی قانانو بزګرانو هر وخت تیایي مونږ سره د سری د تخمونو دا کومکم کوي کو مونږ ته نه ډیر خوشاله.
په دغه کرنیز تړون کې دا هم ذکر شوی چې بزګران به د وریجو حاصلات د ورځې په نرخ په یاد شرکت پلوري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال اوس تاسو ته د راډیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام په 3 بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم تاسو لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د دې خبرونه اخیری شیبو ته را رسیدلی لن خبرونه به یو وار بیا له منور شانه وورو.
په پاکستان کې د نور نسو کلونو نه پاس نن مردم شماری شروع شو چې د 25 مې پورې به دوام وکړي. د شماریاتو اداره وایي د عمل به په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي چې په اولنی پړاو کې یې کورم ایجنسی او د خیبر پښتونخوا په 14 ضلعو کې تر 15 اپریل پورې مردم شماری کیږي او نورو قبایلي سیمو او د خیبر پښتونخوا په پاتو ضلعو کې به د 25 اپریل نه تر 25 مې پورې د عمل ترسره شي. د پاکستان وزیر اعظم ویلی په مذهبي ازادۍ باور لري او اس کلبا په ټولنه کې د مذهب په بنیاد توپیر نه کوي. نواز شریف دا خبره 13 ورځ په کراچۍ کې د هندو ټولنې مذهبي دستوري هولي د لمانځل غونډې پر مهال وکړه. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د هر مذهب منونکو ته ازادي ترلاسه ده او اسلام هم په زور مذهب بدلول جرم ګڼي. نن په کوټه کې د بلوچستان د لوړو زده کړو سیکرټر عبدالله جان قریش ناصرګند وسلوالو تختولې. ځایي پولیسو مقدمه درج کړې خو د لړکې لا هم څوک نه دی نیول شوی او نه هم کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې ذمہواري په غاړه اخیستې. د افغان کډوالو د عالی شورا مشرانو او افغان ترانسپورټرانو 13 ورځ په پیښور پریس کلب کې د تورخم دروازې پرانستلو غوښتنه وکړه. د شورا مشر بریالي میاخیل مشال لري ته ویل چې د لارو بندېدو یو بشري ناورین رامنځته کړي چې نه یوازې کاروباریان ته زیان رسوي بلکې عام ولس هم متاثر کړي دي. افغان او پاکستانی چارواکي نن په لندن کې د خپل منځي کړکیش په اړه غونډه کوي. د برتانیې په قربتو په دې غونډه کې بعد افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او د برتانیې د ملي امنیت سلاکار مارک لایل ګرانټ ګډون کوي. د لیبیا د مشرقي برخې حکومت یو مهم چارواکي ویلي چې له روس نه یې پوځي مرستې غوښتي او دغه هیواد یې د ورکولو ژمنه کړې. دا مهال په لیبیا کې دوه متوازی حکومتونه چلیږي چې یو یې په سر خار ترابلس او دویم یې د هیواد مشرقي خار تبروک کې واک لري.
د لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې منور شاه درته واورول. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. مونږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. سبا له بده نو خبرونه سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه ملیحا میرزاده، منور شاه او تکنیکی همکار جاناتن رامیرز گارسیا درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د ماخام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د ځان خیال ساتئ. الله پامان. Thank you.